زمری او بني ادم. په تیرو هیرو زمانو کې چې ونو بوټو او حیواناتو هم خبرې کولې، یو زمری په کنده کې ولوید. کنده ژوره او ستوغه وه. زمری ورنه ځان نشوای ستلی. د پخپل ډاډ غږ د ځنګل له نورو ژویو مرسته وغوښته، خو هیچا ځان ورباندې پوه نه کړ. زمری په قهر شو، وغړمبید، وغورید او کنځلې وکړې، خو لکه ټول چې کاڼه وي هیچا یې فریاد ونه اورید. شپه تیره شوه. زمری سخت وږی شو، ریګد واخیست، ویره ور پیدا شوه. زاره یې شروع کړې، مګر بیا هم څوک را ښکاره نه شول. ده چې مرګ نژدې لیدلی و، فریاد او زاره یې کولې. دغه وخت یو بني ادم را پیدا شو، د کندې په غاړه ودرید، لاندې وکتل. زمری ورته وویل، بني ادمه را ومې باسه، دغه نیکي به دې هیڅ وخت نه هیروم. بني ادم چې د ده بد حال ته وکتل، زړه یې ورباندې وخوږېد، ولی جرأت یې ونه کړ چې مرسته ورسره وکړي. ده له ځان سره وویل چې په زمری څه اعتبار دی، که یې له کندې را وباسم اول کس به زه یم چې خوري به مې. بني ادم ورنه روان شو، او زمری چې نور هیڅ امید ورپاتې نه و، په ژړا پیل وکړ. سلګۍ یې وهلې او ژړل یې. د بني ادم خوا ورته بده شوه، راتاو شو، د کندې په غاړې ودرید. زمری ته یې وویل، مه ژاړه، خدای به هر څه اسانه کړي، زه به دې را وباسم، ولې قول به راکوي چې شر به نه رارسوي؟ زمری وویل، دا دی په لوړ آواز چې د ځنګل ټول ژوي او ونې بوټي یې اوري، وایم چې هیڅ تاوان به نه در رسوم او ښه به دې نه هیروم. بني ادم شاوخوا ته وکتل، یوه کنده یې پیدا کړه، کندې ته یې واچوله چې زمری ورباندې پل کیږدي را وخیژي. زمری چې څنګه را وخوت، بني ادم ته یې نیغ نیغ وکتل، ورنه راتاو شو. بني ادم پوه شو چې د خوړلو نیت یې لري، نو ورته وویل، خپله وعده مه هیروه. زمری ورته وویل، ما به وعده هیڅ وخت نه وای هیره، خو خورا وږی یم، زړه مې نه صبرېږي. بني ادم چې سخت ورخطا شوی و، خواست ورته وکړ، راځه دا مخامخ ولاړه ونه به منځګړی کړو چې څه ډول فیصله راکوي. زمری ورسره ومنله. ونې وویل، زه نه پوهیږم انسان خواخوږي څه ته وایي، او ولې له نورو توقع لري چې رحم دې ورباندې وکړي. کله چې زموږ ونو پاڼې تویوي او څانګې مو غوڅوي چې خپل کورونه ورباندې توده کړي، دا رحم دی؟ کله چې تبر راته ونیسي او را نسکوروي مو، چې د چوکیو، کړکیو، دروازو او چتونو لپاره ټوک ټوک شو، هلته دا رحم چیرته وي؟ او بله دا چې په ځنګل کې خو دغه کنده بل چا نه دی ایستلې، انسان ایستلې ده. زمریه، دوه زړی کېږه مه، حمله ورباندې کوه. زمری د سترګو له کنجونو بني ادم ته وکتل، وموسید، وی ویل، اوس په کې څه وایې؟ په همدې شیبه کې یو غویی را پیدا شو، او بني ادم آواز ورباندې وکړ، صبر صبر غویه، ته لږ تم شه چې په کار مویې. زمری چې د ونې قضاوت ډاډه کړی و، د غویی منځګړیتوب هم ومانه. غویی وویل، غویی ټول عمر د انسان خدمت کوي، بار یې وړي، کراچه یې چلوي، جغت یې غاړه ږدي، یوی ورته کوي او غواګانې خپلې شیدې ورباندې خوري. خو چې کله غوا یا غویی زور شي، بني ادم چاړه پسې راواخلي چې غوښې وخوري او څرمن یې وپلوري. نو زمریه، که زما خبره منې، ما ورته ګوره، سمدستي یې نوشه جان کړه، په بني ادم رحم په کار نه دی. زمری ځان د حملې لپاره را ټیټ کړ او وی ویل، وینې چې ټول د یوه خبره کوي، نور نو تیار شه. د بني ادم زړه ومنل چې ټولې لارې ورباندې بندې دي، خو متل دی وایي، اوبه وړی ځک ته هم لاس اچوي. د مرګ په منګلو کې ایسار بني ادم هم چې دغه وخت د سوی د پښو آواز واورید، یو ځل بیا د ژغورنې تمه ور پیدا شوه. زمری ته یې په کږه غاړه وویل، بس یو وروستی چانس غواړم، راځه لدی سوی بلو پوښتو چې زما خوړل سمه چاره ګڼي که ناسمه. زمری وویل څه فایده، ته خو پوهیږې چې ځواب معلوم دی. بنیادم زارۍ وکړې او زمری وویل ځه دا ځل به هم ستا ومنم، خو ګوره ګوره چې سخت وګیم، تر دې زیات درته صبر نشم کولای. زمری او بنیادم سوی ته کیسه وکړه. سوی خبرې په غور سره واورېدلې. وروسته بیا سوی سترګې پټې کړې او مخکینۍ ښۍ پښه یې په خپل اوږده غوږ تېره کړه. څو شېبې پسې سترګې پرانیستې. د قاضیانو غوندې په حاکمانه غږ ورو وویل زه ستاسو دواړو په خبره ورسېدم، پوه شوم، خو د دې لپاره چې په قضاوت کې هیڅ اشتباه ونه کړم نو دواړه مهرباني وکړئ هغه کنده راښکاره کړئ او یو ځل بیا مې پوه کړئ چې څه وشول. زمری او بنی آدم سوی کندې ته چې څو ګامه هاخوا ته وه ورسره بود. سوی د کندې په غاړه سر وخوځاوه، وی ویل هو ډیره ژوره ده، او بیا یې زمری ته مخ واړوه. وی ویل رښتیا تاسو وویل چې دلته په دې کنده کې وی او په دې ځای کې دغسې ولاړ وی که نه؟ زمری ورته سر وخوځاوه، مانا هو همداسې وو. او بیا سوی بنی آدم ته وویل ته هماغسې ودرېږه لکه هغه وخت چې د کندې په غاړه ولاړ وي، او زمری دې هم په کنده کې هماغسې ودرېږي چې سم قضاوت وکولی شم. زمری چې لوږې پتنګ کړی و او د بنی آدم د خوړلو هوس یې د عقل سترګې ورړندې کړې وې، سمدستي کندې ته ټوپ کړل. وی ویل زه دغسې ولاړ وم. سوی وویل ښه ښه، ته نو دغسې په کنده کې ولاړ وې او راوتلی نه شوی، او بنی آدم هم دلته د کندې په غاړه دغسې ولاړ و او درته کتل یې. اوس پوه شوم چې کیسه څه وه. نو کیسه داسې وه چې بنی آدم له تا سره د مرستې نیت وکړ او بس ټول جنجال له دغه ځایه شروع شو. مانا دا چې که بنی آدم در سره سړیتوب نه وای کړی او زړه یې در باندې نه وای سوځېدلی، ته به په کنده کې لکه د اوس خوندې پاتې وای. نو زما فیصله داده چې بنی آدم د خپله لاره وهي، روان دې شي او په تا باندې د غرض نه لري چې جنجال ورته جوړ نه شي. ته په کنده کې اوسه او دی دې په خپله مخه ځي. فیصله همدا وه، د خدای په امان.
په پراکې زموږ همکار احمد تکل له سویډن څخه ورغلیو افغان شاعرانو محمد عیسی بهرام، نیاز محمد پیاوړی، هیواد شیرزاد، ولایت خان زدرانه او هلمند یاد سره د دوی په شعر باندې د مهاجرت او پردیسۍ د اغیزو په باره کې مرکه کړې ده. تاسې په دې حقله د دغو افغان شاعرانو څرګندونې او دغه راز د دوی یو یو شعر اورېدای شئ.
له سویډن نه راغلو میلمنو شاعرانو سره چې د ازادۍ راډیو دفتر ته راغلي دي څو خبرې اترې لرو. په دې باندې خبرې کوو چې په لویدیز کې د افغان مهاجرو شاعرانو پر ژوند، په فکر او په شاعرۍ باندې مهاجرت څومره اثر کړی. له دې شاعرانو او له دې خوږو لیکوالو نه به د دوی شعرونه هم واورو. لومړی پایل کوو له محمد عیسی بهرام نه چې یو آزاد شعر دې خپرونې ته راوړی، خو مخکې له دې چې شعر ترې واورو زه غواړم له بهرام صاحب نه پوښتنه وکړم چې لویدیز او لویدیز ژوند د ده په شعر کې څومره انعکاس کړی.
زه په لومړي سر کې خپل د مینې او احترام نه ډک سلامونه خپل وطندارانو ته چې د افغانستان په هر ارګوټ کې مونږ اوري وړاندې کوم. تاسو د پوښتنې په ځواب باید ووایم چې واقعا د مهاجرت ژوند په شعر باندې یو خاص اغیزه لري. هغه تصویر، هغه خبره چې یو شاعر په وطن کې د شعر کولو شوړان دي کېدل د سړی نشي کولو، خو بیا هم که سړی کوشش وکړي کولی شي دغه ټولنه چې دلته اوسیږي او مهاجرت د انسان په ژوند باندې څومره تاثیر لري دا په خپل شعر کې وړاندې کړي، وطندارانو ته وړاندې کړي.
دا هڅه تاسو کړې؟
بلې، ما شعرونو کې د مهاجرتوب او دلته مثلا د ما د ژوند ستونزې په کې انځور شوې دي.
عصري مسائلو عصري او مدرنو مسائلو ته توجه په افغانستان کې ډیر زیات علاقمندان هم نه لري. د مسلې ته به تاسو سره ډول کتنه کوي په خپل شعر کې او په خپل ادبي تخلیقاتو کې.
کله ما په شعر کې چیرته دغه مدرن وسایل یا دغه د ژوند مدرن سیستم ته اشاره نشوي، خو داسې شاعران شته چې دې ته اشاره کوي. زه فکر کوم چې دا ډېره ښه اغېز لري په اوسني ژوند باندې د افغانستان او د افغانستان د خلکو، ځکه چې شعر ډېر مینوال لري او ډېر خلک شعر اوري. او که چیرته اوسني ازوان شاعران په خپل شعرونو کې دې خبرو ته ځای ورکړي، دا به ډېره ښه خبره وي.
هغه شعر چې تاسو اوس د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته وایي، لمدي شعرونو نه دی که په خپله خوښه مو خوښ کړی؟
دا یو آزاد شعر دی چې مالک لري په خپل خوخه مخ خړې د دې کې به څه دی مثلا د دې نیو او مدرن ژوند به څه پکې نه خو یو تصویر د ژوند پکې شته. دا غشیر په خپل ژوند نومي یو آزاد شعر دی چې ژوند ما ژوند په خوب لیدلو ما خوب کې جوړ کړل ژوند زما د خوب ژوند کې غمونه نول پکې جړا نه و دردونه نول لخنداګان او لخخه ډکو مګر دې لاندو دا ژوند مور می په خوب کې راغله په سر خپل کړم پاتې چې شګوله ژوند خوب کې نه جوړیږي ژوند په ویخه ژوند د بیدار او د خار نوم دی زویا د ویدو خار چیرته لیدلې ده تا.
ډیر زیاته مننه محمد عیسی بهرام و چې د مهاجرت ژوند تیروي او د ازادۍ مجلې د اوریدونکو لپاره خپل شعر اورو. زمونږ بل میلمه په دې خبرونه کې نیاز محمد پیوړی دی چې خبرې ورسره کوو. پیوړی صاحب، همدغه پوښتنه چې مخکې مال بهرام صاحب نه وکړه، زه له تاسو نه هم کوم چې د لویدیز ژوند او د مهاجرت ژوند ستاسو پر ادبي اثر څومره اثر کړی؟
متاسفانه هغه شعر چې ما په خپل هیواد کې لیکه په هغه چاپرچل کې چې ما پکې ژوند کوو، زه پکې ما پکې خاپوړی کړی وي، دغه پردي هیواد یا دغه پردي محیط هغه انزور زما څخه یو څاندازه اخیسته دی او درته مشکله کړی ده چې هغه شعر چې ما په خپل وطن کې لیکه هغه دلته ولیکم.
ولې علت
نه پوهیږم. یو خو به دی چې د وطن څخه لرې هر ورځ مو دا ارزوي چې وطن به جوړ شي او بیرته وطن ته لاړ شو.
یعنی هغه حسي خبره ده چې څو چې ته یو څه په خپله ونه وینې او مشاهده یې نه کې لمس یې نه کې تر هغو پورې ستاسو احساس نه شي پرولی؟
بلې، و زه به داسې وایم چې په دغه محیط یا په دغه هیواد کې چې زه ژوند کوم، سره د دې چې ما ته دلته د ژوند کولو زمینه هم برابره کړې ده، درس وایم یا کار کوم، کورنۍ مې هم را سره ده، خو متاسفانه دغه ټولنې زه دغه عمر نه منلی. زه په هغه اندازه شعر نړیوالو ته نشم لیکلی چې هغه د دې په سطح باندې اوسي او زما وطنوال زما څخه د هماغه محیط چې په کوم کې هغوی ژوند کوي د شعر تقاضا کوي. زما د خارج شعر چې کله زه لیکم که غزل وي که آزاد نظم وي، هغه بیا هم انځور پکې زما د وطن وي، هماغه یادونه وي چې ما د ځان سره راوړی دي.
زه داسې ویلی شم چې نیاز محمد پیاوړی چې په سویډن کې ژوند کوي، د سویډن په ټولنه کې یا په هغه ځای کې چې دی اوسیږي، له هغه سره پردی دی یا نشي کولی چې هغه محیط احساس کړي او د هغه محیط احساسات په خپله شاعرۍ کې راوړي.
هغه مینه د خپل وطن، هغه که درد و که مینه وه که دوستي وه که کلیوالي وه، هغه ما د ځان سره راوړې ده او زه هغې اړ بسله یم چې زما شعر دی د هماغه انګیزې راندې اوسي.
هغوی چې راغلي دي او د محیط موضوعات راخیستی دی و په خپل شعر کې راخیستی، فکر کوي چې هغه دغه حس چې تاسو یې لري نه لري؟
زه فکر کوم چې هغوی به زما څخه یو قدم وړاندې تللی وي او دغه محیط سره ځان برابر کړی دی. زه دته په مثبت نظر باندې ګورم.
ډیره مننه پیاوړی صاحب، ستاسو شعر به واورو.
تکل صاحب، یو غزل مې لیکلی دی، پخوانی دی، داسې ساده او بې سنگاره تا ته څنګه ښکارم، راته رښتیا ووایه یاره تا ته څنګه ښکارم، په سرو غرمو کې مزدوري ګور اسانه نه ده، ستړی چې راشم له روزګاره تا ته څنګه ښکارم، او که څوک یاري را سره وکړي درته ځکه راغلم، د ښکلو خاره ننګرهاره تا ته څنګه ښکارم، او له ما نه پوښتي سر تړلې جنۍ داسې وایي زه یم په تا پسې بیماره تا ته څنګه ښکارم، د انتظار ګړۍ ګړۍ درپسې شمارم ګله، هره شیبه دې څارم لاره تا ته څنګه ښکارم، ستا محبت ستا یارانه کې ستا پیوړی ګوره، په خوشحالۍ درومې ترداره تا ته څنګه ښکارم.
ډیر خطاسنه ډیره زیاته مننه پیوړی صاحب. قدر من اوریدونکو نیاز محمد پیوړی و چې له سویډن د آزادۍ رادیو مرکز ته راغلی. اوس هم زمونږ بل میلمه هیواد شیرزاد دی چې دی هم په سویډن کې اوسي. لیکوال او شاعر دی، ځوان شاعر دی، درس هم په سویډن کې ویلی او ښایي چې د سویډن له محیط سره له ژوند سره زمونږ تر هغو نورو لیکوالو چې ډیر وخت په افغانستان کې تیر کړی دی ډیر زیات بلد وي. غواړم له دننه وپوښتم چې سویډنی ژوند ستا په شعر کې څه ډول ښکاري، څه اثر یې کړی؟
تقریبا 14 کاله کېږي سویډن کې اوسېږو، مګم کوم خاص تغییر په خپل شعر کې نه وینم، ځکه زمونږ اړیکې اوس هم د وطن سره ډیر زیاتې نسبت هغه ماحول ته چې موږ پکې اوسېږو.
یو بس دا دی چې ته په محیط کې چې اوسې، په محیط کې رنګونه، انسانان او ټول هغه اشیا چې ستا شاوخوا ګرځي را ګرځي، که زیروح او بیروح دي، دا د شاعرانو په شعر باندې اثر کولای شي.
خو زه تر اوسه مې داسې هیڅ نه ده کړی چې په ما اثر کړی. یو لامل به دغه چې زه تر اوسه پورې په دې ټولنه کې نه یم حل
شوی، او
زه تر اوسه لا په وطن کې یم روحان.
دا یو مثبته خبره د خپل شاعرۍ لپاره بولې که منفی؟
نه پوهېږم، کېدای شي مثبته وي، ولې دا هر رقم سره ویلی شي دا خبره، ځکه دا هغه وطنونه چې دي ډېرې ښکلاګانې، ډېر رنګونه او ډېر داسې څه لري چې سړی کولی شي نورو خلکو ته وړاندې کړي. خو دا د انسان په جوهر پورې، یا د شاعر په ځیرکتیا پورې اړه لري چې څنګه راخلي. ما تر اوسه پورې زغه حتی نه یم رسېدلی.
فکر کوي چې نور وخت اړتیا لري، او که فکر کوي چې دا همداسي ده چې دا یې دا به همداسي دوام وکړي تر ټول ژوند؟
خدای دې وکړي چې وکول شم هغه څه مثبت څه چې ګورو په دغه ټولنه کې، هغه وکول شو تر خپل نور خلکو ورسوي، هم دلته د ټولنه خلکو ته ورسوي. دا هم امکان لري نه ده.
لږ تر لږه په شاعرۍ کې د هڅه کړې ده چې له محیط سره، حداقل هڅه چې له محیط سره ځان یو
نه نه کړې تر اوسه.
غواړم همدغسې یو شعر دی واورم چې پهغه کې تاسو هڅه نه وي کړې او تر اوسه پورې هم د افغانستان رنګ پکې پروت وي، د کلیوالي ژوند او هغه څه چې تاسو وایې تر اوسه ستاسو په روح کې پاتې دی.
او یو خبره چې موږ خپله زه په جنګ کې پیدا شوم، په جنګ کې غټ شوی یو، اوس دغه 14-15 کاله مو چې نه دي لیدلي د جنګ، نو هماغه تاثیرات تر اوسه پورې په موږ باندې، په ما باندې شته. یو شعر دی وایي چې قاتل ته ښی لار زموږ د کلي، ورپسې د شي هزار زموږ د کلي، د خپل کور پته په خپله ورته وایي، دا ساده ساده هوښیار زمونږ د کلی
ډیر ښه،
او دا په سپینه جامه سپین خلک چې ګوري په همدوی کې دی غدار زمونږ د کلی، او پرون پوری کلی سری لمبې کولې، نن دی بیا لکه چې وار زمونږ د کلی.
دا ډیر ښه.
او جنکیو مو ګودر نه وینې راوړې، چا ویشتلی دی چنار زمونږ د کلی، او اخیری باید دی به که ټوپک ورڅخه مات نه کړو هیواده، دا وګړي به وي خوار زمونږ د کلی.
ډیره مننه شیرزاد صاحب. جنګ تر اوسه پورې چې سویډن ته راغلی هم در سره دی؟
او روحان زکه زمونږ هلته دوستان دي، ما ملګري دي، زمونږ فامیلونه دلته، او د هغوی سره په ارتباط کې سړی دغه حالت په موږ باندې ټول عمر، یعنی ټول وخت تاثیر لرلی شي لري.
تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم شیرزاد صاحب. قدر من اوریدونکو، هیواد شیرزاد، ځوان افغان لیکوال او شاعر چې په سویډن کې اوسي، په دې خبرونه کې خبرې کولې. بل میلمه ولایت خان زدران دی. ولایت خان زدران هم په سویډن کې اوسی دی، هم دغه ادبي فعالیتونو د کړی یو غړی دی چې زمونږ دغه نور میلمانه یو ځای پکې فعالیت کوي، او دوی ډیره له نږدې یو له بل سره همکاري لري، کتابونه چاپوي او غونډې کوي، او په دې کې ولایت خان زدران هم مهمه ونډه لري. زدران صاحب، همغه پوښتنه ده له تاسو نه هم چې په لویدیځ کې ژوند په څه ډول سره ستا په شاعرۍ کې راښکاره شوی یا راڅرګند شوی یا راڅرګندیږي؟
مننه تکل صاحب. طبعا که په یو جامعه کې موږ اوسېږو، ډېر شیان په موږ باندې تاثیر کوي. دا چې په سویډن کې آرام ژوند لرو، ښه ژوند لرو، هوسا ژوند لرو، ښکلاګانې وینو، نو کېدای شي په شعر کې موږ ډېر ښکلاګانو ته انځیر کړي، نسبت د هغه کسان نه چې د جنګ سره سرکار لري، هره ورځ د جنګ خبر نه اوري، یا وطن یې ړنګ یا ویني. که موږ هر وخت په شعر کې بدې خبرې یاد کړو، جنګ یاد کړو، ویني یاد کړو، نو دا به ډېر همداسې دوام وکړي دا شعر ته.
یعنی هدف ستاسو دا دی چې کله چې له د جنګ له صحنې نه د باندې اوسېږئ، تاسو فکر آرام دی، تاسو چې اوس په بهر کې په اروپا کې، فکر مو نسبت هغو ځوانانو ته چې د اوس په جګړه کې ښکېل دی آرام دی، او کولای شئ چې هغو ته یو مثبت پیغام ورکړئ. دا دی ستاسو هدف؟
هدف مې دغه دی چې د دغه ښکلا نه چې موږ یې دلته وینو، په شعر کې همدا انعکاس کړو چې په افغانستان کې همداسې بدلون راشي، خلک د ښکلا طرف ته مایل کړي، تر څو د جنګ په ځای سبق ووایي، د ړنګونې په ځای ابادونې وکړي، دغه پیغام ورسو د خلک په ځان باندې مشکلات کړی چې ځنه یابت کړی دي د اروپای ټولنې نو افغانان هم باید په ځان باندې مشکلات راولي په شیر کې جنگ په ځای صلح یاد کی لیوینه ته نه په ځای قلم دی قلم رنگ یاد
شاو خواسته سو محیط یو ګرسره متفاوت محیط دی د افغانستان هغه کله چې تاسو پکې اوسېدلی یې د هغه په پرتله یا په ښارونو کې که چېرته تاسو اوسېدلی یې د هغو په پرتله یو درسره متفاوت محیط دی دلته دغه متفاوت محیط هدف مې دا دی چې ستاسو پر شعر څه اغېز لري له دې نه تاسو کوم رنګونه کوم اثرات کوم فکرونه را اخلی او په خپل شعر کې راولئ
که د اروپایي شعرونه څوک ولولي مثلا ما یو سویډنی شعر لوسته هغه به د افغانانو دپاره اېز د اورېدلو وړ نه وي شیر کې دا ترجمه ده سو چې زه چې کله د خپل سپی سترګې وینم هغه سترګې ماته د خپل یار سترګې یادوي ځکه چې سپی هیڅ وخت د یار سره څوک نشي پرتله کولی خو په اروپا کې دا یو نورماله خبره ده
په دې خاطر چې جز د کلتور د دوی دی جز د فکر یې همدا دی دا ډیره عجیبه نه ده د دوی لپاره
دا دوی لپاره عجیبه نه ده خو ما دا کار نشو کولی
ستا لپاره عجیبه
ما دا لپاره عجیبه ده دا موږ په شیر کې نشو راوړی خو که بیا د دغه ځای ښکلا وګورو دا به شیر کوم غواستای شو
طبيعي کلاوی او دا تاسو مطلب دا طبيعي کلاوی څومره تاسو په شیر کې راغلي
ما څومره شیرونه لیکلې ټوله کې مين راغلي زیاتره فیصدي کلاګان نه جوړه د ما شیر
یو هم د شیر به وره تاسو نه زدرانس
بس یو غزل د تاسو سره به شریکم وای د من شپه تپه تیار او څاڅکای څاڅکای باران د من شپه تپه تیار او څاڅکای څاڅکای باران د اترو وګم ز او ته او څاڅکای څاڅکای باران دیو شاعر د تشبيهات او تمزړه درزيږي اوخ ک پر مخ وینه د زړه او څاڅکای څاڅکای باران خدایشته په ذهن کې مې ډېر خلګانې کړی خدایشته په ذهن کې مې ډېر خلګانې کړی د بډای ټال څوک د غره او څاڅکای څاڅکای باران او د چا پزړه ګوتی وهی پچا غزل لیکي د چا پزړه ګوتی وهی پچا غزل لیکي د پانو زوګ پلمر خاطه او څاڅکای څاڅکای باران او زما او استاد مازی ټول خاطرې همدادي زما او استاد مازی ټول خاطرې همدادي زما چپتیا دستا کاته او څاڅکای څاڅکای باران او دغره لمن تور کېدی زادران په پور روان
ډیرخم
لری رامي لری شپانه او څاڅکای څاڅکای باران
ډیر مننه زادران صاحب یو رسې پښتنه چې تاسو ډیر د فرم له پلوه آزاد شیرونه لیکي ک خواني فرمونه یا غزل او منظومه و ده
په خو کې درو زما آزاد شیر ډیر خو کې خو په لیکلو کې ستوندلار مونه شمه لیکلای هر کوم چې زما زړه وبو پوت یا شیر نشم لیکلای
ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه زادران صاحب قدر منوریدونکو ځوان شاعر ولایت خان زادران چې په سویډن کې اوسې خبرې کولې زمونږ سره په دې خبرونه کې اورستای میلما هلمند یاد ده له هلمند یاد نه لمړی پښتنه دا ده چې په بهر کې اوسېدل دی او افغان شاعر لپاره او دیو مهاجر پتوګه آیا معنی دا ده چې ټولې اړیکې لخپل اصلي کلی کور او وطن سره پرې شوی
زما په نظر باندې د شاعر په شاعرۍ کې دوه فاکتور ډېر مهم دي لمړی شعر چاته ویل کېږي او لیدونکو څوک دي دا ډېر مهم موضوع ده او بل دا چې شعر د څه شي نه جوړیږي یعنی د شاعر فکر دی چغه ته انعکاس ورکوي تصور دی خیال دی
دغه سوالونو ته تاسو خپل ځواب دی یاد ځواب څه دی
زما ځواب دا دی چې شاعر البته زه خپل څوک وم زما خیال او زما فکر څه شو او زما مشغولیت څه و زما مشغولیت زما شعر دی زما خیال زما فکر زما په شعر کې دی زما ډیر خیال تصور فکر ټول وخت فکر او هغه مطالعات چې ما کړی دي هغه د وطن سره ډیر اړیکې لري او د وطن خبرونه حالات ټول زپ د میډیا د خانه چرم او
د خو چې ته په افغانستان کې وای هم دغه خبرونه دي چې اوریدلې بیا ډی کې نه وي مطلب دا دی چې دغه مهاجرت څه ډول ستاسو پر ژوند اغیز کوي
اغیز دا دی چې هغه شاعري چې باید ما په وطن کې کړو په کم صورت هغه زدلته نشم کولای ولې نشم کولای هغه شاوخه هغه کم څوک چې د موږ په شاوخوا کې ماحول کې دي دا د ما په ذهن او په شاعرۍ تاثیر کوي. او بدبختانه ما دا پیاوړتیا ترلاسه کړې نه ده چې زه په دې ماحول باندې شعر ولیکم او کمی ولیکلم وای. زما نظر به دا وي چې زما دا اوریدونکي په ډیر کم نه ډیر محدود بوه.
کله چې ته په یو ژبه باندې شاعري کوې او لیکل کوې مخصوصا د ټکنالوژۍ په اوسنۍ زمانه کې دا تر هر ځای پورې رسیدلی شي. د رسیدلو او د اوریدلو خو هیڅ مشکل نشته په اوسنۍ زمانه کې. تاسو وایئ چې کله چې یو شاعر لخپل محیط نه را بیلیږي پر اوریدونکي سربیره د شاوخوا شیان هم د دل لپاره په دې کې یو تشه پیدا کیږي. دغه تشه په داسې حال کې چې دلته طبیعت شته او انسانان شته، یو ژوند شته دی او روان دی، ولې یو تشه رامنځته کوي د شاعر لپاره؟
تشه یې دا ده چې د روزنی ژوند چې کوم دی دا تاثیر کوي. دا ډېر فرق لري د زموږ د ټولنې سره. او دلته تکل سره هغه کسان چې لیک لوست کولی شي باسواده افغانان چې د وطن نه راغلي دي، هغوی تر ډېر حده پورې دا کوشش کړی دی چې په بهر کې خو ژوند، کلتور او لباس او هر څه، یعنی وړوکی افغانستان په خپل کور کې ځانته جوړ کړی وي. او دا معنا چې دوی ډیر په اسانه باندې حل کېدلې نشي په دا نوې ټولنه کې. او دغه کوششونه چې دي دا نو تر اوسه پورې زما په کور یا زما په ژوند باندې تاثیر نه دی کړی چې زه به حل شم، ځکه چې زه شاید لږ غټ راغلی وم او زه هغه حد تر اوسه نه یم رسېدلی چې زه دغه ټولنه په ما اثر وکړي، زما په ژوند اثر وکړي.
هڅه کوي
هڅه د دې چې په دې ټولنه کې من حل شم؟ نه. دا چې ولې نه کوم؟
دا مثبته ده که منفي خبره ده؟
دا هم دوار خلري، هم مثبته ده هم منفي.
د ادبیاتو لپاره څه؟
د ادبیاتو لپاره په دې خاطر باندې منفي ده چې موږ به خپل هغه کلتور، هغه ادب چې موږ د هغه به د لاسه ورکو، یعنی هغه څه چې موږ د خپل ادب لپاره کولای شو، خپل ټولنه، خپل ژبه لپاره کولای شو، که چیرته موږ ځان تقریبا خپل خواته واړو، یعنی د نوې ټولنې سره ځان عیارو، نو بل اخر از موږ خپل پاتې کیږي. یعنی بدبختانه ماجر دا ویل شم چې موږ، البته زه چې 15 کاله بل ته بهر کیږي، زه داسې یو فلم چې د دوه ټولنې می سره تړلې دي. یو هغه ټولنه چې مانه خاطر موږ نسلونه دلته پیدا کیږي لویږي، او یو چې مانه شاته پاتې شوی ده. زه د دوه ټولنو ترمنځ یو فلم چې خپل هم ایران ما چې زه څوک یم، چې دلته پاتې شم او کبرت شاته لاړ شم.
د مهاجرت او په نویو ټولنو کې د یو مهاجر د حل کېدو یا یو ځای کېدو یا د ګډون مسله ډیره پیچلې مسله ده. په هر حال په دې اړه ډیر بحث کېدای شي. اوس له تاسو نه غواړو چې خپل یو شعر د اوریدونکو لپاره واوروي او همغه احساسات چې تاسو مخکې په خبرې وکړي هغه څرګند کړي.
بلې تکل صاحب، زه به خپل شعر وایم. لکه مخکې چې ما ویلې، زما په شعر کې هیڅ د دې ټولنې اثرات نه لیدل کېږي. د دې ټولنې نه مهدف بهر ملک دی. ما یو شعر د ډیر مخکې لیکلی و، البته تر څو چې مو لخکر یو سالار سره یو نشي، تر څو چې مو دا رنګارنګ شعار سره یو نشي، ویلار بران اورکه منزل ته د ورتللو، تر څو لکه د ځانو مو قطار سره یو نشي.
ډیر
خود وبا د اغیارو د ظالمې چړې لاندې، تر څو چې مې پنشیر او کندهار سره یو نشي، هیڅ ځای به مو ونه نیسي خروار عبادتونه، تر څو چې مو عمل د خولې گفتار سره یو نشي، تر څو چې په جرګو ورسره کیننو په پوله، زما د لوړ غرو خلک به خار سره یو نشي. قطار قطار به وزي جنازې زموږ له کوره، تر څو لویه پکتیا بادغیس تخار سره یو نشي، تر څو چې مو په زړونو کې یو بل سره کینوي، زما خړه پګړۍ به برک چلتار سره یو نشي. هلمنده چې په خپلو کې یو بل سره جوړ نشو، د بل په مشورو به دا دربار سره یو نشي.
ډیره زیاته مننه کوم له هلمند یاد نه. قدر من اوریدونکو، د هلمند یاد خبرې مو اوریده چې په سویډن کې میشت افغان ځوان لیکوال او